سهار اته بجې دي. السلام علیکم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي. د دې اونۍ په غاڼه کې به ځوان شاعر جاوید غزن نیازی په یو تفصیلي مرکه کې درته وایي چې ولې شاعري کوي.
هغه څه چې زما په زړه کې دي، زما په درون کې دي، په دې خبرو یا په دې ډول نشم کولای بیان کړم، نو هغه ته د شعر جامې وراغوندم او شعر ترې جوړوم.
له ازادۍ رادیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د دفاع وزارت وایي داعش او نورې تروریستي ډلې غواړي له افغانستانه نړۍ ته ګواښ متوجه کړي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ناتو په یو حمله کې چې ظاهرا د افغان امنیتي ځواکونو له منځه شوې ده، د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. په جرمني کې د یو انجلۍ په وژنه د تورن افغان هلک مدافع وکیل وایي چې د موکل په اړه یې د محکمې فیصله پر ځای ده، او د پاکستان په پارلمان او څلورو ایالتي اسمبلیو کې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات نن ترسره کیږي. بشپړ خبرونه. ناتو په یو برید کې چې ظاهرا د افغان امنیتي ځواکونو له منځه شوې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. په یو خبر پانه کې چې ناتو خبره کړې راغلي دي چې دا پیښه پرون د دوشنبه په ورځ د افغانستان په ختیځ کې شوې، او یو بل امریکایي سرتیری هم پکې وژل شوی دی. د وژل شوی او ټپي سرتیرو هویت نه دی ښودل شوی، او دا هم نه دی ویل شوی چې پیښه په کومه سیمه کې شوې. د افغانستان دفاع وزارت پرته له دې چې جزئیات ورکړي وایي چې په دې اړه پلټنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ چاهي سیمه له وسلوالو مخالفینو پاکه شي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې عملیات پیل شوي دي.
ما عملیات را در از خود دولت آباد شروع کردیم.
موږ عملیات له دولت آباد ولسوالۍ څخه پیل کړي. دا عملیات په سیمه کې د تصفیه او د ګزمو په بڼه دوام لري. زموږ جزتامونه هلته رسیدلي، او زه ډاډه یم چې ډېر ژر به د چاهي سیمه چې دولت ته خطر ترې متوجه دی تصفیه کړو. د راپورونو له مخې د چاهي سیمه د یکشنبې په شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له هغه ځایه به د دولت آباد پر نورو سیمو حملې وکړي. په جرمني کې د یو انجلۍ په وژنه د تورن افغان هلک مدافع وکیل وایي چې د موکل په اړه د محکمې فیصله پر ځای ده. د دې قضیې څارنوالانو تورن ته چې د عبدل دی په نوم معرفي شوی د لسو کلونو بند سزا غوښتنه کړې وه، خو محکمې هغه په اته نیم کاله بند محکوم کړ. د عبدل مدافع وکیل مکسیمیلیان پرون وویل چې د خپل موکل په اړه د محکمې له حکم سره موافق دی. عبدل دی چې وایي د افغانستان تابع دی، د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپل 15 کلنه ملګری د جرمني په کاندل ښار کې د چړو په گزارونو وژلې وه. د یو بل خبر له مخې د هغه افغان ځوان په اړه چې د دوو امریکایانو د ټپي کولو په تور نیول شوی، د هلند محکمې فیصله کړې چې د دوو نورو اونیو لپاره د توقیف کې پاتې شي. د جاوید په نوم د افغان تورن دی چې د تېرې جمعې په ورځ د امستردام د اورګاډي په مرکزي تمځای کې دوه امریکایان د چړې په گزارونو ټپیان کړي وو. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. نن د پاکستان په پارلمان او د څلورو واړو ایالتونو په اسمبلیو کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د پاکستان د تحریک انصاف ګوند لخوا عارف علوي، د پاکستان د پیپلز پارټۍ لخوا اعتزاز احسن، او د مسلم لیگ نون ګوند لخوا مولانا فضل الرحمن کاندیدان دي. د الیکشن کمیشن ویان قاسم ندیم پرون رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو لپاره د پارلمان او اسمبلیو ګرچاپیره امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دې انتخاباتو لپاره رای اچول د سهار په 10 بجو پیلېږي، او د مازدیګر تر 4 بجو پورې به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر د سوریې ولسمشر بشار اسد او د هغه متحدانو روسیا او ایران ته خبرداری ورکړی چې د سوریې پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. د سوریې حکومتي ځواکونه په ادلب کې چې له ترکیې سره پر پوله پروت دی د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي او د راپورونو له مخې ادلب ته په نږدې سیمو کې زرګونه دولتي سرتیري او حکومت پلوي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. ملګرو ملتونو په دې ولایت کې چې 3 میلیونه نفوس لري د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. ولسمشر ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې روسیا او ایران به په دې احتمالي بشري تراژیدۍ کې په ګډون سره یوه لویه اشتباه وکړي. د یو بل خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سوریې ته د سفر په پیل کې پرون د دې هیواد له ولسمشر بشار اسد سره وکتل. د راپورونو له مخې جواد ظریف دمشق ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل چې پر ایران او سوریې د لویدیز فشارونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا مخه نشي نیولی.
با توجه به پیروزی های بسیار خوب
د تروریستی او افراطی ډلو پر وړاندې بریا او مقاومت ته په پام سره هغه وخت را رسیدلی چې په سوریه کې د بیا رغونې بهیر پیل او جګړه ختمه شي. همدارس د بشري مرستو د رسولو او سوریه ته د بې ځایه شویو کډوالو د ستنېدو بهیر هم پیل شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارس د سوریې له چارواکو سره د هغې درې اړخیزې غونډې په اړه هم خبرې کړې چې ټاکل شوې د راروانې جمعې په ورځ د روسیې، ایران او ترکیې د ولسمشرانو په ګډون په تهران کې جوړه شي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تازه اوس مو راپورونه ترلاسه کړي دي چې وایي د حقانی شبکې مشر پخوانی جهادي قمندان جلال الدین حقانی مړ شوی دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حدیث پردیس همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. پردیس صاحب، تاسو څه اورېدلی او له کومو سرچینو مو د جلال الدین حقانی د مړینې خبر اورېدلی؟
مننه تکل صاحب، سار په خیر. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د جلال الدین حقانی د مرګ خبر تایید کړی ده. دوی په یوې اعلامیه کې چې البته د طالبانو د رهبرۍ په استازولۍ خبره کړې ده، ویلي چې جلال الدین حقانی د حقانی شبکې بنسټګر او مشر چې له ډیرو کلونو راهیسې بیمار و وفات شوی دی، او همداراز په دې رابطه باندې رسما دا خبر تایید کړې ده. تکل صاحب، که څه هم د جلال الدین حقانی د مړینې په رابطه باندې پخوا هم، یعنې تر دې وړاندې هم، راپورونه خپاره شوي وو، اما نن په رسمي توګه البته دا خبر د طالبانو لخوا تایید شو. او لکه څنګه چې د طالبانو په اعلامیه کې هم ورته اشاره شوې ده، جلال الدین حقانی له څو کلونو راهیسې سخت بیمار و. همداراز خدای چې د حقانی شبکې چې جلال الدین حقانی بنسټ یې خیو دی مشري کوله، خو اوس د زوی سراج الدین حقانی د دغه ډلې مشري کوي. یا پوځي مسؤلیت د دغه ډلې په اړه یو څه معلومات ورکو. حقانی شبکه
پردیس، مام غوښتل همدا پوښتنه درنه وکړم چې اوس خو جلال الدین حقانی خو له ډیرو کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر کې پروت و، او ټول عملي چارې او قومانده د دې شبکې د ټولو تروریستي حملو دا د زوی سراج الدین حقانی په غاړه وه. نو ظاهرا داسې ښکاري چې د مړینه به د دې شبکې پر فعالیتونو زیات اغېز ونه کړي.
بله، لکه څنګه تاسو هم اشاره وکړه، همداسې معلومیږي. اما مهمه مسله دا ده چې د دغه ډلې بنسټ البته د حقانی شبکې چې جلال الدین حقانی ایښی و، همداراز اوس هم لکه څنګه چې طالبانو په اعلامیه کې یو څه اشاره دې ته شوې ده چې جلال الدین حقانی یو له هغو نوموتو جهادي شخصیتونو څخه و چې افغانستان د دوی په خبره البته کوم جګړه چې دوی پیل کړې ده په دې کې مهم رول درلوده، او اوس هم یعنی د مشورو په برخه کې له ده څخه استفاده کېدله. اما لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، بلې، د دغه د حقانی شبکې پوزی مشری استاد زوی سراج الدین حقانی کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو البته د مړینې په او یعنی ولو په مقابل کې د $10 million جایزه هم تعین کړی ده. او دغه شبکه حقانی شبکه البته په افغانستان کې مهم او حملو کې د دوی په ترهریزه کې دوی لاس تلوده چې په خپل هم دا خبره تایید کړې او د امریکا متحده ایالاتونو او افغان حکومت هم په وار وار دا خبره کړې ده. نو د تاسو خبرې په تایید کڅم د جلال الدین حقانی مړینه بعد د حقانی شبکې په فعالیتونو باندې لکه څنګه چې البته د لڅو کلونو بیمار وو او تر ډیره په پوځي فعالیت کې ښکیل نه وو نومره ډیر تاثیر ونه لري، خو بیا هم یعنی د سراج الدین حقانی البته او بخی جلال الدین حقانی مړینه به بی اغیز هم نوی.
ډیر زیاته مننه. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال و چې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د پلار جلال الدین حقانی د جهادي قومندان د مړینې په اړه جزئیات راکول. جلال الدین حقانی د طالبانو د تایید لمخې چې رسنیو ته په پیغامونو کې تایید کړی ده، د اوږدې ناروغۍ وروسته وفات شوی دی. نوموړی د جهاد د کلونو یو مشهور قومندان وو او ظاهرا د حقانی شبکې له جوړېدو وروسته په ټولو فعالیتونو کې د دې ډلې مشري دی د ده د زوی سراج الدین حقانی په غاړه وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تکل شوی چې سبا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسلام آباد څخه کتنه وکړي. مایک پومپیو داسې مهال اسلام آباد ته ځي چې امریکا درې ورځې مخکې هغه $300 million مرسته چې له دې هیواد سره د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې کوله او مخکې ځنډولې وه لغوه کړې. زما همکار نوریاس نوری په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لنډیز اوروي.
پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د چهارشنبې د ورځې په سفر کې به له هغه سره د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری وي. ښاغلی پومپیو پر پاکستان د امریکا د $300 million مرستې د لغوه کېدو او د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان د کار د پیلېدو یوازې څو اونۍ وروسته د هیواد ته ځي. له دې مخکې د روان کال په پیل کې امریکا له پاکستان سره نور $500 million مرسته هم بنده کړې وه. امریکا له پاکستان څخه غواړي د فرانس پریس په لیکنه واشنگتن اسلام آباد د افغان طالبانو په ګډون د سختدریزو ډلو په ملاتړ تورنوي او وایي چې هغه ترهګرې ډلې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې خوندي ځایونه لري او له پوځي ادارو سره پټې اړیکې پالي، پاکستان له هغو څخه په افغانستان کې د خپل سیمه ییز سیال هند په وړاندې کار اخلي. واشنگتن وایي پاکستان باید د دغو ډلو ملاتړ پای ته ورسوي، خو اسلام آباد دغه تور ردوي. دا چې امریکا تر اوسه څه کړي او ولې له پاکستان سره مخکې خپلې مرستې نه دي بندې کړي، فرانس پریس د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ استراتیژي ته په اشاره لیکي چې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر پنټاګون د شنبې په ورځ له دې هیواد سره $300 million مرسته لغوه کړه. له دې مخکې د روان کال په پیل کې د ائتلاف د ملاتړ له صندوق په چوکاټ کې امریکا $500 million مرسته بنده کړې وه. له 2002 میلادي کال راهیسې چې پاکستان په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شوی، امریکا ورسره څه باندې $3 میلیارد مرسته کړې. دا چې ولې مخکې پر پاکستان امریکا مرسته نه دي بندې کړې، د فرانس پریس په وینا یو مهم علت دا و چې په افغانستان کې د امریکا پراخ پوځي حضور ته په پام سره چې یو وخت د سرتیرو شمیر تر 100,000 پورې رسېده، له لوجستیکي پلوه پاکستان ته ډېر اړ و. دا چې د امریکا نوې ستراتیژي به پاکستان سمې لارې ته برابر کړي، د سیاسي علومو پاکستاني کارپو مریا سلطان وایي دا درسته ده چې دغه ستراتیژي د اسلام آباد پام ځان ته جلب کړی، خو هغه کافي نه ده چې د پاکستان نوی حکومت ورخطا کړي. یو شمېر کارپوهان وایي پر پاکستان د امریکا د فشارونو زیاتوالی به دا هیواد نور هم چین ته چې له مخکې په دې هیواد کې د $1 میلیارد پانګونه کړې ورنږدې کړي. کله چې په جنوري کې امریکا له پاکستان سره د مرستو د بندولو اعلان وکړ، د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان چې هغه وخت د اپوزیسیون مشر و اعلان وکړ چې پاکستان د پر امریکا افغانستان ته د لوجستیکي موادو د لیږدولو لارې وتړي. خو کله چې عمران خان واک ته رسېدلی له امریکا سره په اړیکو کې د یوه تعادل د رامنځته کېدو لهجه خپله کړې ده. دا چې نوموړی به په دې هیواد کې چې ویل کېږي ځواکمن پوځ پر بهرني دفاعي او امنیتي پالیسیو کنټرول لري له څومره نفوذ څخه برخمن وي، په دې اړه د هغه پر وړتیا شک کېږي. د عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی چې پاکستان او امریکا ګډ اهداف لري او په دې اړه به خپلې اندېښنې له خپل امریکایي ساری مایک پومپیو سره د اسلام آباد په کتنه کې مطرح کړي. د فرانس پرس په وینا له دې ټولو سره سره څارونکي په دې باور دي چې تر هغو چې د هند نفوس په اړه د پاکستان اندېښنې لرې شوې نه وي، دا هیواد به د سخت دریځو نیابتي ډلو له ملاتړه لاس وانخلي.
د ازادۍ راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې ملالې بشیر ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
تایم مجلې د افغانستان په اړه په خپل اخیری کڼه کې یو مقاله خپره کړې ده چې وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د داعش ډلې پر خپل سر اعلان سوی مشر وژلې دی. مقاله لیکي چې د اګست میاشتې په 15مه نیټه په ننګرهار ولایت کې امریکایي ځواکونو ابو سعد اورکزی په نقشه کړ. دا د داعش دریم مشر دی چې د 2018 کال د جولای میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل کیږي. مقاله یادونه کوي چې اورکزی د ابو سعد ارهابي په نوم هم مشهور و او ویل کېدل چې دای د شل زره کسیز ځواک مشر وو. د افغانستان ملي امنیت ادارې مخکې د افغان او امریکایي ځواکونو په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې د اورکزی او لسو نورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو، خو د امریکا پوځ دا خبر د یک شنبه په ورځ تایید کړ. تر اورکزی مخکې په افغانستان کې د داعش سخت دریځ ډلې مشر عبدالحسیب کواله چې تیر کال وژل سو او شاوخوا 9 میاشتې وروسته په یو هوایي برید کې د دغه ډلې د مخکېنی مشر حافظ سعید وژنه تایید سوه. نیوز ویک مجلې هم همدې موضوع ته کتلې دي. مجلې لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ ډلې مشر ابو سعد اورکزی وژل سوی دی. د پینټاګون تر اعلان یو اونۍ مخکې افغان او امریکایي چارواکو ویلي و چې په ننګرهار ولایت کې د داعش دغه مشر هدف ګرځولی دی. د امریکا دفاع وزارت تر اعلان یو ورځ مخکې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت مشرتابه تغییر وکړ او جنرال سکاټ میلر د دغو ځواکونو د نوي مشر په توګه د جنرال جان نیکلسن ځای ناستی سو. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د مشرتابه تغییر ته کتلی دي. د دې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې جنرال میلر په داسې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر ګمارل کیږي چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي په اړه پوښتنې سته. مقاله وایي میلر به د مخکنیو مشرانو غونډې استدلال کوي چې د امریکایانو د خوندیتوب په خاطر باید په افغانستان کې پاتې سي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته بسخته وي چې د دې استدلال پر وړاندې مقاومت وکړي، ځکه په افغانستان کې د امریکا د مخکنی ډیپلوماټ جیمز ډوبن په وینا که امریکا له افغانستانه ووځي، پوښتنه چې د ترامپ سلاکاران یې له هغه پوښتي دا ده چې دغه هیواد به سقوط وکړي او پړه د ده پر غاړه اچوي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
ترنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړی.
الله جميل ويحب الجمال وانت دغلا روات صغيرة سيديشي فاقل تنشير سيدي اقل برموة
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غوڼو غلیدلیو.
د نظاما د مدا ما غسا ثاني د ما غسا د مدا نسا غ مدا نسا مدا.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره دغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. د دې نو ورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زر پاڼه کې به لنډ کیسا سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکې شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په کول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د اروښاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنی یار سبې اندازا خوندي ما ویل غنی یار
خدای عقل چو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان ولی ما ته دی تا کړو فکر او خیال ولی ولی پرنا ورزی خوبونا ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ ولی تریخ دی کړ بلتون او خوږ وسال خدای ولی دی زوانی هر چاله ور کړه خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه ولی مال دی د ولی طاقت را کړ خدای ولی خدای ولی خدای ولی په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزانو نندارتون د چین د شیزنجان ښار په نانچان موزیم کې پرانستل شو. دا دې نندارتون د پرانستې په مهال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان رسول باوري وویل چین له پخوا له افغانستان سره ښې تجارتي او فرهنګي اړیکې درلودې او دا اړیکې تر اوسه دوام لري. پوهان باوري هیله وښوده چې د دې نندارتون په جوړېدو سره به د چین خلک د افغانستان په اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان د خزانو په نندارتون کې له څلورو لرغونو ساحو تورغونډۍ، آی خانوم، طلاتپې او بګرام څخه 231 قلم آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د پکتیکا په مرکز خرنه کې د عامه کتابتون لپاره نوې ودانۍ لا جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پکتیکا د عامه کتابتون د ودانۍ په پرانیست غونډه کې د یاد ولایت والی محمد الیاس وحدت په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابرو کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د پکتیکا والی ژمنه وکړه چې یاد کتابتون به د کتابونو له اړخه نور هم غني کړي. د کتابتون دا ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د یو کال په موده کې جوړه شوې په بیلابیلو برخو کې یو اندازه کتابونه او د مطالعې لپاره مناسب ځای لري.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپلې ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیګ و. جانان سپرلے، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، جون بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفہ بغاوت. دا هغه لفظونه دي چې پاوری دوی مکتا د سپیڅلی بغاوت د یوستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خوایي ژوند او قرار او رو بدی
ژوند او قرار او رو بدی نپیو سے شی نیو سے کی پیار او نور یو تپل چور دی پیار او نور یو تپل چور دی داسی پتی رشی داچ تیری چند او قرار.
دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاهنشاه له قلم راټوکېدلي الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتي فکر لري، له خدای سره ځانګړې اړیکه غواړي. عبدالغنی خان
غنی خپا
غنی خان په کال 1944 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1996 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردېدل دی و. داسې خدای په لټون و چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه نه قرار روح له یو خان او ماسر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یو ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لای هم په لټون کې پاچاهي وینو
چې دیوس د بدن وی
سبت سبد خوی تو بهلد شرابو چی شراب درتا پراتوی چی بڈا شیخ لکڑ شپک بیا تو بتو بدس کے اغخ دبدو بدوی دنا کا مچے تخکے نو اے مولا لاس دا ٹکڑو شکورتا وی رندانو تخراب غریب سوکڑی جماعت کے نما شخشتنا شرائب.
غنی د خپل سرور په جال بندی شاعر ل ژوند مینی او عشق ل کیفیت سره داسې راز او نیاز واړی چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ ګیلې معنی کله ډاډ او کله نارامی دا د غنی د ژوند کیسه ده.
بسر لاس نیول جاموی دا چتا ترنې سترګي غل اوای سلام.
هغل مرګ څو کال وړاندې ل پیښور ملی ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي،
الله جميل ويحب الجمال الله انت دغلا روت صغير سيدي شي طاقه تنشير سيدي اقل من نوع يوم من هذا الكل وفي ترمى المضمون ده قد غو شي طول كائنات في ديزاين دي ديونو كده غنو كده دي بوتو كده بنينو كده دي اخر ديزاين تي جور شي دي هم اخر ديزاين دي پيشكي دي ميوتيشن ان تو كيو سيستماتيك دي جوري
غنی خپل خالق سره ځانګړي مینه درلوده او د دغه مینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړي لار جوړه کړې وه چې په دغه لار کې د خپل وجود هستي او روح فنا کړي.
دلی بنیانو نیک منسخ کا مستی خدا حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی، خو له ځینو شعرونو څخه یې داسې ښکاري چې د خپل ژور او عالي فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسېدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد کا بت خانہ دا جی جانا کیوں سیگی ہم ہوا زما کا بدا جی جانا کیوں سیگی ہم ہوا زما کا بدا پدے پہدے نیم مسجد کا بت خانہ دا.
نوې کال د نویو هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته وکیږو چې له نوې کال څه هیله لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تا درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبر لرم ستورو تزان رسوم سپینه وزری لرم د جنگ تر کور ورزم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم پتور نه ورزم ورته سلام لرم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم په تور نه ورزم ورته سلام لرم د نوی ورځ په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویگا ترمنز ممر الویگا ما او جانان می پریکتا زخمی گریوان می پریکتا افغانستان می پریکتا افغانستان می پریکتا.
دا چم د سرو تال دے په ګډا رازی سندری، دا اوس چی پناز لاړی اوس به بیا رازی سندری. په موسیقی کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچیر سر نوی نو موسیقی هم نه تړل کیږي او خوانتری هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننې برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سر دی سا پا چکم دے دا بی جوڑ دے آزاد مستقل سن دی باقی چکم پا دشو ریکب گندار مدم جان ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه په آسان طریقې ته وایم چې مؤنث او مذکر کنه کومل مؤنث سره به تشبیه کو او دغه چې کوم دی تیور مذکر سره نو دغه دوه شکلونه لري په هر یو راک کې دواړه شکل هم کې دي شي یو شکل هم کې دي شي نو دا راک استعمالیږي بیا په نور خبر راځي وادی سموادی وادی سموادی چې دی وادی دی ته وایي چې په کوم راک کې ډیر استعمالیږي سموادی دغه په نیم دغه سره سمالیږي نو بیا دې کې یو بل شی وی چې هغه ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته کنه یو ورکوټ زی وی چې د غیلاب کې لکه مثال خبر ساده نری سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کنه سارے ما بدا نری سا دا نی پا ما بگا مر سدا نری سا دې کا هغه راک معلومیږي مثلا شو اوس راک ایمن شو راگ نی ایمن شو سا نیرے گرے سا پم دغه دوم رزه کی معلومیږي چې دا دغه راګ دی نیرے گا ما دا نی زا سا نی دا پ ما رے ما گا تے نی دا نیرے گرے نیرے سا نیرے گرے سا لکه دی دا دوم رزه چې کوم دا اغه راګ معلومیږي دس د هر راګ یو شکل وی ها نو هغه مالکم اس کی شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا دا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا اس دیکھ الاپ پونم کی یہ دید الاپ ہوئی اس ما سرگم کو کہنا دا الاپ کے ہم راضی مسئلہ خبر الاپ شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاپ ویل شي نو الاپ نہ بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دون الاپ دکره مثلا آ آ کته زویم کسلو ویم نو دیک په ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل په کار شه خپل مرام ته رسیدې شي کمی نه اوس خاکسار شه د ملنګ جان استاد شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچوستم د سیمي اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي
استاد دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته وکړه دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابروي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیوشه ده چې د موسیقي هغه ځان چورتوي ځانې زړې ده او بلکې د موسیقي هغه مالګه ده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه سیو نات په شکل هم کې دی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګه ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه په کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز مونږ سرکوی شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو کهار وی دی سره برابرو بیا دی وجنه مونږ مخک تک کوی شو مخک تلی شو او چی باجنی بیا د مجبورن نو بازه باز سازونه چی خپل د فکر نه سرکو نو داسې نه معلومی شي کوم سرکی او بیا ډیر خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وی بازه باز شانی داغه نه کومه کا اخلی مخکزی نو باجا د سرته وینچ باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دی
کد باجی یا د هارمونی د جوړخت را شو د څومره بټنی چي دی پدې کې فرق څه شه دی د زینو आवाज غټ ته د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
اول نه دته په آسان الفاظو کې بداو وای چې زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کړه دا غټ او مین आवाज چی دا به پر اګونو کې توپیر کوي تاسو یو راکته غټ आवाज نسی بل ته کمزوري نسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیر پیچیده خبرې دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکاره خو زه به مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چې ویته ویل کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ اواز اوس دا د دې نه دې پوری یو شه دې د دې نه دې پوری یو شه دې د دې نه دې پوری یو شه خو دې ته سب تک ملی شي دا یو سبتک دی دا دویم سبتک او دا دریم سبتک مت سبتک مندر سبتک او تھار سبتک لکه اولنې سبتک غټ आवाज لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوچی سا دسه غټ आवाज سره سا سا دسه غټ आवाज سا گا ما د ما گا سا نو دلته موږ سندری پاسا نشو ویلې نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانه دې کې आवाज نو هغه اصلي
یعنی دغه هغه انټونیشن نارمل
سي آفرین نو بیا دینه ډیر आवाजونه داسې چې زلچوي لکه نری आवाज نو چې هغه پور ویل شي بیس کی आवाज کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي هر یو راک چې وی هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا وسوروي نو په خوا د درې سور راګمو او د سلو سورمو زیاته مو کمو بیا استادانو په کې دا دغه وک چې د پنځو سور نه کم نیوي او د درې سور نه د وو سور نه زیات نیوي نو د سر راګونو شته چې پنځه سور زی او شپک رازي پنځه زی وو رازي شپک زی پنځه رازي شپک زی و رازي دسی یا و زی و رازي دسی دسی دغه مشته
او استاد تات مخ کی په دغه دراګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي و
بله
لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج و او دراګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی او د هندستان زما په خیال چې په یو تعداد خلک دی هغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک
نو یشه چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي ډیر خیال ساتي نو موږ غسه تر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلو دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب پکې ښکار کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږی نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورستۍ پښتنې په توګه چې تا موسیقي کې هارمونیه نه ای آیا موسیقي به سم یا درسته په مخ لاړ شي که هارمونیه پکې نه ای
نو کوي خو ډیر ښه خبره ده او کني وي نو بیا داس یو کس پکې پکار دی چې یو مشر پکې داسي وي یو رهبر یا اغه میوزیک ډایرکټر چورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسي وي کوي داسي وي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخیږي لکه منګوالو شپېلې توله کنه دته موږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
bale bale
ها نو د دې سرنه معلوم ویل ته پیلې کلی شي دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه د غنه اغوی ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه وسره سر کی دسی او سازینه غوندی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارمنه پکې نه کنه پر باب دی او ساز وګیږي په ستار دی وګیږي په شپې لای دی وګیږي په نور سازونه دی وګیږي نو چی وی نو ډیر خبره چا سنتیا مرته یو سپورټ مرته ورکړي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوښښ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو پوهنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
فنکار اکبر پایل کې دارت وایي چې والی شعر وایي
شعر خو اور خدا مانے وزے کی چپختنا وہ پر نمور تھے ولی سے انزے کا شعر وائے مچ شاعر ہیں
اس بے پر اصلی علت بند خبر ہو کہ شاعر ہوئی ہے
اصلی علت دادا چی حق سے چیز ماں پر زڑک کی دی زما پر درون کی دی پا دی خبر ہو یا پا دی ڈول نشم کو والے بیانے کم واقعا تا سا دی شعر جامعی اور آغان تا ماں شعر تر جوڑوں
اکدارت وائے چی اترو سا پوری تا سی چوم را شعر نا لرائی
دا سی دقیق شمیر خونا دارات معلوم خو تقریبا دا سی دو سو پشاو خواکی ببی
کلی تا سو شعر لکی آیا پا شعر لکلو که تا سی اصولو تا هم پام کوای
اصولو تا چی لکم چوکارت بی کنا یعنی دین شعر ظاهری وجود چکم دا دو تا باید توجه بشی زخپل مر توجه کم حرف بزکا چی داغا مرات نسی شعر جوڑی گی نکنا مخکل دین سر شعر ولی کی اول ورته چوکاٹ تاکي څه پکم چوکاٹ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي لدین اورس ته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به تاسو وانانګری چې سړی وایي چې به دا غسه استعار استعمال کوم دا سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شعر کې
انیا زای صاحب اوس کدار تو وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلای شئ ښه شعر ویلای شئ آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې سرقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت مې لکه ډیر په لوړ درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پایلې یا لیکل پایلې نو یو څه خامي به پکې که تاسو درته وایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم لازل شعر پر کا ذات په دین په دلم چې شعر لیکل کی کی څنګه
یعنی په فایل کې خام و
هو ډیر خام و ډیر فرق لري او ما حتی دا اوس چې کوم مقام کې ما دا فکر کوم نه ګرځي چې دا سیو شاعر سم زه د مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ول ول خوخ دي کی فقط هغه وخت کې چې ما وخت معلوم لازل شعر پیل کړ زما مقصد صرف دا و چې هغه څه زما په زړه کې دي او دا ولي کوم خلاص اوس شاعری کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې دې نور پښتنو ته راسو کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواښ ده کراته وایه
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت پرې وسل کېږي او د شاعر د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نوې مې لیکلې ده
مهرباني
غزل چې سا په حسن د راوړي ایمان توري ستا په حسن د راوړي ایمان توري زړه کې ساتم د رازونو په شان توري یا سپرلې دی او یا مینه د خیسته و یا د جام په تلوسه کې نهان توري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژباړو هم نن د ارمان توري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژباړو هم نن د ارمان توري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم خپل وجود را یادوي د باران توري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی چا مې لوستي د شلیدلې ګریوان توري لاس مې ونیسه په ټنډه ملایکې راته وایه د سپېڅلي قرآن توري شعر سوي خو د ژوند د انځورونو شعر سوی خود ژوند انزورونو د رنگونو په سایه کې روان توري او ستا غزن پر ستا د مینې تند پلوري قربان توري قربان توري قربان توري
اکوس درته وای چې آی کلمو
په شیرونو باندې کرکتنه هم کړی دا
چې کله شیر لیکم دنه مخ کې چې یو مصرا یو بیت ولیکم اول په ذهن کې خپل به کرکتنه کوم د چې کله غزل بش پړه کوم یا کوم شیر نظم بش پړه کوم بلاغه ورسته په یو زل دو زل دې زل خپل کرکتنه کوم د دې نه ورا خوا چې کله منګه پونتون کې وو هلته موږ بهیر درلود خفال بهیر وو په خفال غړې وو مزه تقریبا سو شیرونه مې ته کرکتنه ته وړاندې کړې دي
تاسو غواړئ د خپل شیر لاره څه بیان کړئ کده سي وزیرته وایي
لیوال سے یو خبر دا غوای چې موږ د ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سقوط سره مخامخ ده زما هم همدغه فکر دا وزه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما غو فکر هم همدغه ده موږ باید داسې شاعری وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو
د شیر ترڅنګ بیا نثر هم لیکي کڅنګ
هو نثر لکھما کالم لکھما ہنر نثر لکھم کسیم کل کل لکھم
سندرغاڑی چکل سندری وائی معمولان شاعران و سخا دیگو شیر نغواری ابھی ہم کل چی شیر خواہ جی پرات لی جزے اگر شیر اخلی پسندر قالب کے دوائی تروس کم سندرغاڑی دیتا سی شیر وائی لائی یا ادھر نغختہ ہی کنا
نہ اس کو دغه دې سندرغاړو حساب هم داسې چې لکه بازاري سیستم دا هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړو زما د شعر هیلند کې البته په میدان کې یا په میدانی هغه کې ځینې سندرغاړو زما غزل ویل دي لکه په سټوډیو کې سب شوی داسې چې راوځي بازار ته هغه ځینې دي سب شوی له ما نه چا غوښتنه ده کړې او لکه ما ورته خپل چاته دا وړاندیز نه کړ چې زما غزل ووایي چون زما غزل زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړو نشي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړو له تانه ستا شعر غواړي خوښېږي کوم سندرغاړو ته خپل شعر ورکړي
ہارون باسا شفیق مرید جاوید مرخیل نورم دشی غزل ویلی شی البته زیاده شاعری په غزل کې دا چون هر سندرغاړی نشی کولی چې غزل ووایي دا سندرغاړی دی چې دا توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډیره مننه خیر اوسې
مننه
اکثر پښتو لنډی کیسه د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی پانه ننې پانه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیز ناخوالی کیسه کوي
زرپانه سوال د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژری خپل کای لاس د خپل ماشوم په سر کې خو څو ځله خپله واځي وکړه پاسي اسمان ته قتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرې دل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوويستې ټوټو ته یې یو خاصې به وکړل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خپلې وتړله ایوه وګدا سایه واخیسته لسا سره یو ځای لخلی د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې لخلې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې خپل کړې د هغه ساجي په خپل دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه خځې په سلګونی ولی انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتک هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چی شنی جامې پتن دی، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسې شاته اچولی او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرقه و چی د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزه وشکول. ژر یې په خپل غیږ کې یا سر ته وکتل، د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه، یا سر یې په غیږ کې ونیو او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته، د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل، خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې 9 بجې به وي، ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی و، لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دوکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دوکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دوکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننې برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوری اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره وو. لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلې ده چې نوم یې اسعد او د محمد زوی وو. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسعد سوري په غور کې اوسېد او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسعد محمد سوي و چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسعد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کړه چې سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په اهنګرانو یې محصور کړ. په دې وخت کې شیخ اسعد هم د اهنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرته په بند کې ومرد، او شیخ اسعد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندي وویل. په دې ډول اسعد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتي د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهور شاهانو څخه ده. د امیر محمد سوری د مرګ په باب د پټي خزانه او طبقات ناصری روایت یو راز ده.
د پټي خزاني مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلو. او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلوېخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کم کوکار، د فلک لچارو څو کم کوکار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړي د وکا، رژوی پانی کاندي تار پتار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاورو لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بیوزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپې ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پریوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماوې ودانه هنګران وو، په سماوې ودانه هنګران وو، په ټیکنه وو پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنته یې بوتلی په تلوار، ننګیالی وله رقید مړینه ده ځکه څه یې والو ته له هسته په دې لار.
په شاعرۍ کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعرۍ کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چې غنی یار سدی انداز غوندی، ماوی چې غنی یار څه بی انداز غوندیې، ادب دې در کې کم زبان دراز غوندیې، قصه د ګډ وډه نسم خان شوی نشو کې شوی، قصه د ګډ وډه نسم خان شوی نشو کې شوی، خو ته دې دو پیازو کې صدرې پیاز غوندیې، پټه دې وران ویجاړ دې او کګي وګي دې پولی، پټه دې وران ویجاړ دې او کګي وګي دې پولی، قریب کی گلونه حسن ساز غوندیه، لنده دی مات گوڈا او شڈل مڈل دی غشه، لنده دی مات گوڈا او شڈل مڈل دی غشه، گزار دی رسا لگی تیر انداز غوندیه، دولت وی کسیفت وی کناموس وی کشهرت، دولت وی کسیفت وی کناموس وی کشهرت، په وږي خېټه موړ یو بینیاز غوندیې، کرنګ وی کتراش وی کچار مې تک بدلا، په خپل لار روان یې بی استاد غوندیې، په مینې مینه خدای تپلار جانان وای، په مینه مینه خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خو به تولا بی انداز غوندی، ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب ته در کې کم زبان دراز غوندی،
ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی، ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب دے درج کم زبان درازا ہندی، ادب دے درج کم زبان درازا ہندی،